دا مشال رادیو د وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اپریل 25 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ قومي اقتصادي کونسل غونډې چین پاکستان اقتصادي رهداري او د عدالتونو په اړه د پاکستان د پخواني وزیر اعظم پر بیان سربیره یو شمیر نور راپورونه هم لرو. خو تر هر څه وړاندې وارکو ملیحا میرزاده ته چې د دې محل خبر نه وړاندې کړي.
السلام علیکم. تر ټولو اول پاموکړې د خبرونو سټکو ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي یوازې له با اختیارو کسانو سره خبرو اترو ته تیار دي. د خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان اعلی وزیرانو د نوي مالی کال لپاره د وفاقي حکومت ترقیاتي بجټ مخالفت کړی دی او د امریکا ولسمشر وایي که ایران خپل اټمي پروګرام بیا پیل کړو نو لسترو ستونزو سره به مخامخ شي. تفصیل: د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وای په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدی چې د دوی ملګري نیول کېږي او ورپسې منفي خبرې کېږي. نوموړي پرون ماښام پس لاغې مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې وړاندې د پېښور کور کمانډر ویلیو د غورځنګ د مشرانو سره به خبرې اترې کېږي. خو داوړ وویل البته له با اختیارو کسانو سره دوی خبرو اترو ته تیار دي.
زمون د اعتماد فقدان اعلی رشته خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو خو چې مونږ ته داسې فارملي هغې خبرو وکړي او مونږ تاریخ ښکاره کړي چې مذاکرات په تاسو سره کوي. څوک
د نهې په ورځ د پېښور کور کمانډر د پښتون تحفظ موومنټ غوښتنې جایزې وبللې او ویې ویل چې د تحریک له مشرانو سره به خبرې اترې کېږي. په کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پرله پسې چاودنو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي. پرون ماښام د کوټه په ایرپورټ روډ روسیه چاودنه کې شپږ پولیس اهلکارو وژل شول او 9 نور ټپیان شول. تر دې مخکې هم پرون د کوټه په هزار گنجي سیمه کې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې پکې د چارواکو په خبره په دغو بریدونو کې د ملیشا ځواک اته سرتېري ټپیان شول. د حملو ذمهواري لا چا نه ده منلې. بلخوا پرون په ډېره اسماعیل خان او کولاچی کې په دوه بمي چاودنو کې یو امنیتي سرتېری وژل شوی او شپږ نور زخمیان. د سیمې د ژغورنې فورس مشال ریډیو ته په استولي برېښنالیک کې ویلي چې په موټر سایکل سپور یو تن له لیاقت پارک سره نږدې د پولیسو او اف سي په عرضي امنیتي پوسته بم ورغورځولو. په نتیجه کې په موقع موجود درې سرتېري زخمیان شول. بلخوا د استخباراتي ادارې یو سرچینې مشال ریډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې په کولاچی سیمه کې هم تېر مازدیګر د امنیتي ځواکونو باندې بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کې یو سرتېری ووژل شو او درې نور زخمیان شول. د دغو حملو ذمهواري هم لا چا نه ده منلې. په در ادم خیلو کې د کویلې په یو کان کې په 14 کې شپږ کسان وژل شوي دي او 15 ژوبل دي. د دغو کسانو تعلق له شانګلې سره خودل کیږي. په پیخه کې دوه کسان لا درک شوي هم دي. دغه پیخه پرون هغه وخت او شوه کله چې د کار پر مهال په کان کې د ګیس ولامل 14 شوه. د لا درکو کسانو د لټون لپاره کاروایی پیل شوې ده. لسیمه د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عباد الله مشال ریډیو ته ویل د دغو پیخو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه باید واخیستل شي. د خیبر پختونخوا بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزی حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه کې چې مشرې وزیر اعظم شاهد حاکان عباسی کوله د دریو واړو صوبو اعلی وزیرانو ترې واک اوټ وکړ. پس لاغې دوی په اسلام آباد پریس کلب کې خبریالانو ته وویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویل
نوموړی وای یو خود چا دا حق نه جوړیږي چې راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانی او یا کنور کوم ضروري شان وي نو هغه دی وکړي. د نوي حکومت لپاره دی نوي منصوبې پکې نه شامل وي بلکې رواني منصوبې دی سرته ورسوي.
خو د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتی اسماعیل ویلي چې حکومت باید د نوي مالی کال لپاره یو متوازن او د کمې خسارې بجټ وړاندې کړي. د پاکستان دولتي ریډیو د نوموړي له خولې ویلي چې د دوی بجټ په راتلونکي هر حکومت ته د منلو وړ وي. د پاکستان د پوزمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې هواد یې له روس سره دوه اړخیزه تعلقات پراخول غواړي. د پوز د عامه اړیکو ادارې د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال باجوا د روس په رسمي سفر ماسکو ته رسېدلی. خبر پاڼه وایي نوموړي هلته د روس د ځمکني پوز له کمانډر جنرال اولګ سیالکوف سره ملاقات کړی دی. په پاکستان کې پولیسو د پاکستاني نژاد ایټالوي ښځې د وژنې په تور دغې پلار او ترنی ولیدي. پولیسو ویل چې پرون دغه کسان تورن شول چې دغوی په خوخه له یو سړی سره د واده نه د انکار کولو په وجې 25 کلنه سناچی ما وژلې ده. دغه جینۍ د ګجرات په منګوال سیمه کې کور ته تللې وه. پولیس وایي د دغه جینۍ په ورور پسې ګرځي چې ورباندې شک دی د خور په وژنه کې رول لوبولی. پولیسو ویل چې د جینۍ پلار او تر دعوه کوي چې سنا په اټلي کې د زیاتو شرابو څښلو له امله د زړه له دورې نه مړه شوه. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې کچاري ایران خپل اټومي پروګرام بحال کړو نو تر پخوا مخکې به د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. پرون په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکخوا سره د ملاقات په وخت ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون غیر معقول وبللو. مکخوا ولسمشر ټرمپ قانع کول غواړي چې له موافقې په شا نه شي. نوموړي خبریالانو ته وویل چې دغه معاهده د سیمې د پراخ امنیت یوه برخه ده. نوموړي وویل دوی غواړي چې په سیمه کې د ایران نفوذ محدود کړي. د بې پولي خبریالانو سازمان خبرداری ورکوي چې د رسنو ازادۍ سرغړونې اوس یوازې زورواکه او استبدادي رژیمونه نه کوي. دغه پیرس میشت ادارې د 2015 کال د رسنو نړیوالې ازادۍ درجه بندۍ کې چې د اپریل په 25مه یې خپره کړې ویلي دي چې د 130 هیوادونو د رسنو د ازادۍ د درجه بندۍ اجازه خستو پس په فهرست کې د نفرت روش اوس زیات څرګندېږي. په دې کې امریکا هم شامل ده چې 2 درجې راکوز شوې دي او 45 نمبر ته رسېدلې. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه هم پکې شامل دي. رپورټرز وداؤټ بارډرز وایي د میډیا طرف ته د سیاسي مشرانو دښمنانه رویه اوس یوازې د ټولواک هیوادونو لکه ترکیه او مصر ته محدوده نه ده. چرته چې خبریالان اکثره په ترهګري تورنیږي او څوک چې وفادار نه اوسي نو هغوی جیلونو کې بندیږي. په درجه بندۍ کې ترکیې 2 درجې کوز شوې دي او په 155 نمبر راغلی دی. مصر په 168 نمبر دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه او ستکرن صوبې او د موسم حال اورو. اوس ستکرن صوبې د اسلام آباد سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او 113 روپۍ 25 پیسې باندې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 103.80 روپۍ 80 پیسې او 104.80 روپۍ 40 پیسې. یو یورو 103.30 روپۍ 80 پیسې او 104.30 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 1.10 روپۍ 15 پیسې او 1.10 روپۍ 50 پیسې. د عرب اماراتو یو درهم په 2.10 روپۍ 10 پیسې او 2.10 روپۍ 25 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 3.80 پیسې او 1 روپۍ 15.80 پیسې او 3.40 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي او 3.80 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. راتلونکو 24 غنټو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري خبرونه مو واوریدل. اوس راځو په روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل تاسو اوریدای شئ. د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون تحفظ موومېنټ غوښتنی جایزه دي او په دې اړه به د غورځنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ په خبرګون کې وایي د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوبالا وزیرانو د قومي اقتصادي کونسل له غونډې بایکاټ کړی یا وایي چې په دې کې وړو صوبو ته حقونه نه ورکول کیږي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې په دې کې د راهداري په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی.
د پاکستان معاشي ماهرین دي، هغه په دغه خپل تحفظات هزار او چینایي چې کوم پروفیسران یا کوم ماهرین راغلي وو هغه ولله هغه ټولې خبرې په ډاګه وکړې.
په درادم په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې په درادم خیل کې د کویلې په کان کې د چاودنې له امله شپږ کاریګر وژل شوی دی. بلخوا په ډیر اسماعیل خان او کلاچی کې پر امنیتي پوستو د لاسي بمی بریدونو حال هم درکو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لپاره هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او سرزو خپل لمړي راپور ته د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون تحفظ مومنت غوښتنې جایزه دي او په دې اړه به د غورځنګ له مشرانو سره خبرې اترې کیږي. دا خبر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ پرون په خپل دفتر کې خبري اعلان کړی ده. پښتون ژغورنې غورځنګ 15 غوښتنې لري او په دې تړاو یې د هیواد په مختلفو برخو کې جلسو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل له بوریوال کاکړه اورو.
د پېښور کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ وخت نا وخت له خبريالانو سره خبرې کوي. د پرون خبرې هم د دې لړۍ یو برخه وه. خبريال شمیم شاهد یو له هغو خبريالانو وو چې په غونډه کې موجود وو. نموړي مشال رادیو ته وویل چې کور کمانډر د پښتون تحفظ مومنت غوښتنې پر ځای وبللې.
او نذیر احمد بټ وی چې د دې تحریک مشر دې مطالبه چې کومې دي نه بالکل دغه دي صحیح دي. او په دې باندې غور کېدی شو هغه وی چې د دې تنظیم شاته چې کوم ناری ویل کېږي چې کوم فوج یا نور ملکی ادارو ته نقصان رسي په هغه باندې تورونه لګي نو دا صحیح خبر نه ده.
شمیم شاهد زیاته کړی چې کور کمانډر وویل له پښتون تحفظ مومنت سره به د مشرانو یو کمیټه خبري اترې کوي.
هغه وی چې رابطه شوې ده او په دې جرګه کې به د قبایلي سیمو نه علاوه د ملکن ډویژن د ځینې ضلعو خلک هم په هغه کې مشران په هغه کې شامل دي. یو رابطه د دویشتم د اپریل وړاندې شو نو په هغه کې د ویری چې موږ د څنګه دا د لاور جلسو شي نو بیا به موږ خبرې ترې کوو. نو هغه وی چې کېدی شي د لوګرزو کې دنه دنه ور سره چې کوم رابطه وشو خبرې شروع شي.
د ورکلسو کسانو په حق له د غورزنګ د غشتنې په اړه د خبريالانو د پښتنې په جواب کې جنرال نذیر بټ وویل چې په هغه کې داسې مشکوک ترهګر هم ست چې لاسونه یا د بیګونه خلکو په وینو سره دي. هغه زیاته کړه چې نیول سوي مشکوکو ترهګرو سره به له قانون سره سم چلند کیږي او عدالت ته به حاضرول کیږي. د تحریک طالبان پخوانی ویان احسان الله احسان په اړه د یو پښتنې په جواب کې د شمیم شاهد په وینا کور کمانډر وویل چې هر څوک چې حکومت ته تسلیم سي له هغه سره به د قانون مطابق سلوک کیږي. د هغو مقدمه به عدالت ته وړاندې کیږي او هغه به د مستقبل فیصله کوي. پښتون تحفظ مومنت د اپریل پر 22مه نیټه په لاهور کې جلسه کړې وه چې پکې یې غوښتنه کړې وه چې د رښتیا معلومولو او پخلاینې کمیشن دی جوړ کړي چې د خیبر پښتونخوا او فاټا د خلکو ستونزې حل کړي. پښتون تحفظ مومنت غوښتنې لري چې په فاټا کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه زورول کیږي، تر ناوړي پیښې وروسته دی کرفیو نه لګول کیږي، ورکل سوي کسان دی عدالتونو ته وړاندې کړل سي، د نقیب مسعود په وژنه تورن پولیس افسر راو انور ته دی سزا ورکړل سي او فاټا دی له ماینونو پاک کړل سي.
پراپور کې مو اوریدل چې د پېښور کور کمانډر ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کیږي. بلخوا د غورځنګ یو مشر محسن داوړ وایي په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدلی چې یو خوا د امنیتي ځواکونو لخوا د دوی ملګري نیول کیږي او بلخوا په دوی پسې منفي تبلیغات کیږي. خو نوموړي بیا هم زیاته کړه چې له باختیار کسانو سره دوی خبرو اترو ته تیار دي. د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ له محسن داوړ سره په دې اړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د مذاکراتو لپاره څه ډول رابطې سوي دي. نوموړي په ځواب کې وایي
لاهور د سینا مخ کې د فاټا یو سو مشرانو چې بغه کې زمون مینه شاه جګول صاحب د نور زمون یو سو مشرانو د فاټا د غي په ذریعہ باندې شو خو هغه یو پیغام رسول نو مونږ اوس جواب نو د څه خاص ور کړو. بهر حال دونه پر غي خبره کړو چې غي خبره کول غواړي او نورم په مختلف چینلز باندې د خبره غي انفورملی مونږ ته رسول و خو بهر مونږ متبعه دا ویلو چې مونږ د لاهور جلسه نه فارغ شو غي نه پس مونږ ته اوسره په دې باندې خبر کوم چې بای مذاکرات پکار دي څنګه پکار دي مونږ د چا سره کوو غایا څوک ته مونږ سره په مذاکراتو کې کینی د دې نه سوال په دې کې صدا سره خبره نه وشوي.
سوال دا دی چې اوس دا وخت تاسو ته د مذاکرات کوم وړاندې سوي دي نو هغه تاسو آیا اوس منې د خبرو ته به دوام ورکوي په کومو بنیادو د خبرې تاسو کول غواړئ؟
پدغه ژوند مغول کې ستیو زر په ما باندې تورونه لګي او طرف ته بل په ما باندې الزامات لګي زما مرګري نیسي او غیب وغیب او ټکې نو پدغه ژوند مغول کې مذاکرات نه کیږي. زمون د اعتماد فقدان آل رشته نو د دې اعتماد برابرولو لپاره بل څه مذاکراتو ماحول جوړایو، خو بیا هم مذاکراتو نه مونږ انکار نه دی کړی. مونږ هر وخت مذاکراتو ته تیار یو، خو چې مونږ ته داسې فارملي هغې خبر وکړي او هغې نه پس مونږ ته هغې ښکاره کړي چې مذاکرات په تاسو سره کوي څوک. مذاکرات مونږ خالي د واکمنو خلکو سره کوو، د هغې خلکو سره چې چا سره اختیار دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ و چې له پوځ سره د مذاکراتو په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځوابولې.
د مشال رادیو خپرونې پر دغه سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، پینزل زرا 385 او پینزل زرا 555.
زموږ غلم مشال رادیو څخه اوري د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند صوباله وزیرانو د راتلونکو مالی کال لپاره د مرکزی حکومت د ترقیاتي بجټ مخالفت کړي او ویل دي چې راتلونکو حکومت لپاره بجټ وړاندې کول د موجوده حکومت په اختیار کې نه راځي. په دې لړ کې پر ماشام په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې وسوه چې د څلور واړو صوباله وزیرانو ګډون پکې کړی و. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې واوري. د صوبو پر کلنی بجټ او ترقیاتی پروګرامونو د اندیشنو لکباله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه لغونډي څخه واک اوټ وکړ او په اسلام آباد پریس کلب کې ګډي خبري غونډه ویل چې پنجاب ته تر ټولو صوبو زیات ترقیاتی فند ورکول کیږي، خو د وړو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. خبری غونډې ته سید مراد علي شاه وویل چې د راتلونکو مالی کال لپاره د ولس د پرمختګ پروګرام پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام موجوده حکومت نشي جوړولای، نو د خپل اندیشنو له وجې د قومي اقتصادي کونسل له غونډې پریکون وکړ. نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ، نو په هغې کې له پنجاب علاوه د نورو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. موږ ورته وویل چې د پاکستان آئین وایي چې په هر شي کې به برابري ساتي او په انصاف سره به پیسې خرڅوي، خو دوی عجیبه خبرې شروع کړې چې د اتلسم آئینی بدلون وروسته دا اوس د صوبو کار دی چې په انصاف سره پیسې خرڅې کړي. نو زه خو د وفاقي حکومت په دې منطق هیڅ پوه نه شوم. بلخوا د پرویز خټک وینا وه چې د قومي اقتصادي کونسل په غونډه کې له دوی څخه سپارښتنې ونه غوښتل سوې او مرکزی حکومت د خپلې خوښې سپارښتنې شامل کړې. د نوموړي وینا وه که حکومت د خپلې خوښې طریقاتي منصبې شاملوي، نو بیا د غونډې را بللو څه ضرورت و. نوموړی وایي یو خو د چا دا حق نه جوړیږي چې د راتلونکي حکومت لپاره بجټ جوړ کړي، او که بیا هم بجټ منظورول غواړي نو صرف تنخواګانې او یا که نور کوم ضروري شیان وي نو هغه دې وکړي. د نوي حکومت لپاره دې نوي منصوبې پکې نه شاملوي، بلکې رواني منصوبې دې سر ته ورسوي. خبری غونډه د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو وویل که د ولس د ترقی پروګرام کې د درو واړو صوبو د اعلی وزیرانو څه اهمیت نه وي، نو بیا یې ولي ورغواړي. دغه په وینا وفاقي حکومت ته پکار ده چې ټول صوبو ته یو شان حقونه ورکړي. د یادونې وړ ده چې د موجوده حکومت 15 کلنه موده د مې میاشت پورې 1.5 نیټه سرته رسیږي او ټاکل شوی چې په جولای کې به عام انتخابات کیږي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. په قبایلي سیمه در ادم خیل کې له شانګلي سره تعلق لرونکي شپږ کان کیندونکي د کویلې په کان کې مړه شوي او 15 ژوبل شوي دي، بل خو په دې پیښه کې دوه کان کیندونکي لا درک هم دي. لسیم منتخب د قومي اسمبلی غړي وایي چې نامناسب حفاظتي اقدامات او د نشټوالي زیاتره وخت د کویلې په کانونو کې پیښ رامنځته کیږي چې د کاریګرو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د شنګلی الپوری مقامی خبریال فضل زبحان وای چې 13 ورځ یو ځل بیا د کویلی په یو کان کې پیخه مخې ترغله چې د شنګلی شپک خوریکه خو پکې ژوند بیللې. دوی وای
دا کما پیخه چې مخې ترغله د درادم خیل کلا خیل الهه کویلی ماین کې راغله چې پاغه کې ګیس تودنه شي دا غنه پس کم اور چې لګیدلې داغه سره دغه مزدوران چې دی هغه په مکمله توګه سوی دی. په دې کې دوه کسان د بلکانی دی او څلور کسان چې دی د پورن سره تعلق ساتي.
زی خبريال زیاتوي چې د شنګلې په زرګونو زلمی د ملک په بیلابلو سیمو کې د غربت لوجه د کوئلې په کانونو کې کار کوي او اوسطن هر ونی د نامناسب حفاظتي کامونو لوجه یو تن ژوند بایلي او بیا دغه کورنۍ سره مرستې هم نه کیږي. دغه پښتنه مو چې کله د سیمې د قامی اسمبلۍ غړي ډاکټر عباد څخه وکړه نو ښاغلی وایي
دا واقعیت ریگولر کی خصوصاً بدی ایریا کی ڈیر زیاد کی بڑے میں نے سمنائی کی ماں ریزولوشن ہم ورک کرے تھا وہ بند کر لیں گے دریز علاقہ کرل تو سسٹم نیشتی ہے پراپر تو دنیا کے مائننگ کی حالت اولا مزدور پروٹیکشن ہے آگے پسے کار کی دلتے بد قسمت ہے نا پروٹیکشن نیشتی ہو جناور و اندر خلق استعمالی ہو پائے کہ مختلف فیکٹرز انوالڈ پائے بتل سے سب آس کو ماں منگ پا کم لیول منے دا بند کا پیر آگے اوپننگ تنگا ہو شو پائی کی زیاد قصور کسا داوے مزا منگا دا کم پاس لیول چا کم خلق کی دا جمع داران ٹیک داران آگوی پا کی پیسی علی دا خلق دا شو قرزی اور پا خلالش پا بنیاد منے غربت تے خلق غریب تے نوی دے درے وجہ رو پزے با لشپک را کو خلق آگ دے توردان گی حالان کی دل تے ریپیٹیڈلی دا واقعات کی گی ہر میاش تا کی گی بلکہ ہر ہفتہ کی دا کی گی اور دی دیتا درے چدور دل خپل تلے میم بری واقعات دوران کی اور دو زلہ دا مہینوں ما بن کڑیم دی.
ڈاکٹر عباد زیاتوی چې دوی هڅه کوي چې د کوئلے قانون لپاره کوم قانون جوړ کړی شوی هغه عملی کړي ور دې کې لا خندان شتا. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دوه ورځنۍ غونډه پای ته رسیدلې او چارواکي وایي چې په دې راهداري کې د دې راهداري په اړه د ځینو پاکستانیانو اندېښنو ته ځواب ویل شوی دی. غونډه په کراچي کې د ډان میډیا ګروپ او د پاکستان منصوبهبندي او پرمختیا وزارت کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري څانګې په ګډ جوړ کړې وه. د غونډې جوړونکي وایي چې د دې مقصد د اقتصادي راهداري په اړه تصویر روښانه کول وو. نور تفصیل د عبدالحق کاکړ په راپور کې واوري.
دا لومړی ځل دی چې په پاکستان کې د خلکو د پوهاوي لپاره د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه دومره لویه غونډه جوړه شوې وه. په دې کې د پاکستان وزیر اعظم او د اسلام آباد لپاره د چین سفیر په ګډون د سند او پنجاب وزیر اعلیګانو، وفاقي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وزیرانو، د چین او پاکستان اقتصادي پوهانو او کاروباریانو ګډون وکړ. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د مطبوعاتو مشر شوکت خټک بیګا مشال لیډو ټول چې د غونډې په دوم ورځ د راهداري د انرژي منصوبې د چاپیریال په اړه ستا اندېښنې او د چین پاکستان د کاروباریانو لخوا له راهداري څخه د مالی ګټو اخیستو په اړه وړاندیزونه بحث ول. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه او سیاسي ګوندونه اندېښنې ښودلې او تورې پورې کړې وو چې د راهداري ټولې ګټې پنجاب ته رسول کېږي. په دې اړه په دواړو صوبو کې مظاهرې شوې وې خو مرکزي حکومت ویلي چې د دې ګټه به څلور واړو صوبو ته رسېږي. دارنګه د اقتصادي چارو ځینې کارپوهانو ویلي چې د پاکستان حکومت د راهداري په اړه بشپړ تفصیلات له خلکو پټوي. خو شوکت خټک بیا وایي چې د کراچي په غونډه کې د راهداري په اړه د دغو ټولو شکونو او اندېښنو جواب وویل شو.
کم دخل کو بجینوں کی تحفظات دی یا داس ماہرین دی پاکستان معاشی ماہرین دی اگے کو دا خپل تحفظات ہزار کو دو حکومتی وگڑو او چینی چ کم پروفیسران یا کم ماہرین راغلی اگے ولا غ ټول خبر پڑا گا اوکڑے نو دا چ کم د سیفیک په والے سره تورن لگی چ چاته پتن نشتا چې په سیفیک کې سره وان دی ترانسپیرنسی نشتا نو مداخل چ دینه پس
د دوشنبه پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غونډې ته د وینا پر مهال ویلو چې اقتصادي راهداري اوس رښتینی بڼه خپله کړې ده او د توانایي په برخه کې دوه منصوبې مکملې شوي او پر یو له همکار روان دی. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو ژنګ غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې له اقتصادي راهداري څخه د دوی هدف د پاکستان خلکو ته ګټه رسول دي. غونډې ته د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مشاهد حسین سید هم وینا وکړه او ویل چې پاکستان او چین د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د یو بل د مهمو ګټو ملاتړ کوي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د حکومت مسلم لیگ نون رهبر ویلی چې د دې هیواد عدالت داسې بندیزونه لګوي چې په تاریخ کې مثال نه تر سترګو کیږي. نواز شریف دا خبر پرون په اسلام آباد کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال کړې ده. سپریم کورټ لخوا د نهله ګرځېدو وروسته د مسلم لیگ نواز ډلې او عدالت ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. په دې اړه نور حال عبدالحی کاکر راکوي.
نواز شریف سی پرون په اسلام آباد کې د احتساب عدالت مخې ته له خبريالانو سره خبرې کولې. نو پر دې مهال لور مریم نواز هم موجوده وه. نوموړي پر عدلیه تنقید وکړ او ویل چې د عدلیه کار د عامرانو بندیزونه ختمول دي، خو دلته عدلیه برعکس عمل کوي.
ډکټیټران یا امیران دا رنګ بندیزونه لګوي او عدالت ټولنه له هغو بندیزونو څخه آزادوي، خو دلته عدلیه داسې بندیزونه لګوي چې په تاریخ کې یې مثال نه ملاویږي. ثاقب نثار صاحب، تاسو دا ملک کوم طرف ته وړئ؟
ثاقب نثار صاحب، اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
لکه چې د 2019 کال د جولای پر 28 نیټه د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د پانما اسنادو په مقدمه کې نه اهله ګرځولې، له هغه مهال راځي د مسلم لیگ نواز ډلې او عدالت ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی. د سپریم کورټ مشر جسټس ثاقب نثار له تیرې څمودې راځي ډیر فعال شوی دی او د یو شمیر انتظامی چارو په اړه له خپلې غاړې نوټس اخیستی دی. وتلی قانون پوه قاضي انور پرون له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د نواز شریف خبري پر ځای وبللې.
دا خبر آئینی طور ہم صحیح دے، قانونی ہم صحیح دے اور اخلاقی ہم صحیح دے. پیپرز دا پاکستان بار کونسل سے پاکستان کے دا قانون دا شعبے تو نظر ادارہ دا اگر متفقہ ریزولیوشن پاس کرے دے چکم کی چیف جسٹس تویلی دی چتا دا اداروں کے تصادم پیدا کرے اور دا پاکستان حالات خرابی کی دی تا دا سوا موٹو ایکشن آغستر بند کا آخو آخر او نظامو کچھ ما بند کر. نواز شریف تصوی چې عدالتونو کار دادے چې خلکو ته داد رسیو کی کنا پابندے ہو جاکے عدالت پابندے ختمو دوارے داروی عدالت پابندی جگور دوارے دارے نبی.
نواز شریف پر جسٹس ثاقب نثار شاغ وکڑی چې پر زائد دی په انتظامی کارونو کی مداخلہ وکڑی باید هغو کسانو ته هم ورسی چې لکلونو کلونو رایسی مقدمه نه فیصله کیږي او لا انصاف محروم دي. نوموړي خبريالان مخاطب کړل او ویل چې که څه هم تاسو به دغه خبري خبرې نه کړای سي، خو البته د پاکستان د یو شهري په حیث د حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي. نواز شریف زیاته کړه چې د پاکستان احتساب اداره نیب باید داسې رویه خپله نه کړي چې ورزخه ښکاره سي چې ګواکې په دې هیواد کې مارشل ادا. که څه هم نواز شریف پر عدالت تنقیدونو ته دوام ورکړي، خو د مخالفه ګوندونه په تیر بیا تیرې کې انصاف د سپریم کورټ ملاتړ کوي او وایي چې نواز شریف درغلي کړې ده او په کار دی احتساب یې وسی.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د پاکستان د پوز مشر ولی چې هیواد غواړي له روسیې سره د وړخي زیاړي کې پراخې کړي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونی پرم په مسکو کې د روسیې د ځمکني پوز له مشر سره د لیدو پر مهال وکړي. په دې اړه نور حال د عبدالحی کاکر د راپور رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې آی اس پی آر پرون ماښام په خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا د روس په رسمي سفر مسکو ته رسیدلی او هلته د روس د مځکني پوز له قمندان جنرال اولک اسالیوکوف سره په کرملین محل کې لیدو کاته کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې پر دې مهال اولک اسالیوکوف ویل چې پاکستان له جیو ستراتیژیک پلوه یو مهم هیواد دی او دوی غواړي چې ورسره د پوزونو په کچه اړیکې پراخې کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلی اسالیوکوف د ترهګرۍ ضد جګړې پر مهال د پاکستان لاسته راوړنې او د سیمې په ثبات کې د دې هیواد د رول ستاینه وکړه. د پوز خبر پاڼه وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا د پوزونو په کچه د تعلقاتو په پراخولو ټینګار وکړ او ویل چې روسیې د منطقې په پیچلو حالاتو کې مثبت رول لوبولی دی. د پاکستان او روسیې ترمنځ په تیرو څو کلونو کې تعلقات مخ په ښه کېدو دي. د سړې جګړې پر مهال پاکستان د امریکا اتحادی و او له افغانستان نه د روس په ایستلو کې مهم کردار ادا کړی و. د پاکستان د پوز پخوانی چارواکي لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود مشال راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه له امریکا سره د خرابو تعلقاتو په تناظر کې یو بل ته نږدې کیږي.
د پاکستان له امریکا سره تعلقات خراب شوي دي او تمه هم نسته چې ژر یا په راتلونکي کې به اړیکې بهتره سي. نو پاکستان دا فکر کوي چې له نورو هیوادونو په خاصه توګه له مهمو هغو چې پکې روس یو ډیر مهم هیواد دی تعلقات شکړي. د روس پر افغانستان او ټوله منطقه باندې اثر او نفوذ هم زیات دی، نو ځکه پاکستان فکر کوي چې ورسره تعلقات شکړي.
افغانستان د پاکستان او امریکا د خرابو تعلقاتو مهمه وجه ده. واشنگتن تور پورې کوي چې پاکستان وسلوالو طالبانو ته پناه ورکړي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات خنی دي، خو بیا هم د لوړپوړو چارواکو پر کچه خبرو اترو ته دوام ورکړی دی. د جنوبی او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د خارجه وزارت استازی ایلس ویلز د دوشنبې په ورځ د اسلام آباد سفر وکړ او د هغه هیواد د خارجه چارو سیکرټری سره ولیدل.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې. ملیحه میرزاده به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ وای په داسې حال کې مذاکرات نشي کېدی چې د دوی ملګري نیول کېږي او ورپسې منفي خبرې هم کېږي. نوموړي پرون ماښام پس له هغې مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې وړاندې د پېښور کور کمانډر ویلي ول د غورځنګ له مشرانو سره به خبرې اترې کېږي. په کوټه کې د نهې په ورځ په دریو پرله پسې چاودنو کې شپږ پولیس والا وژل شوي او 15 کسان زخمیان دي. پرون د کوټه په ایرپورټ روډ وروستیا چاودنه کې شپږ پولیس اهلکار وژل شو او 9 نور ټپیان شو. تر دې مخکې هم پرون د کوټه په هزارګنجي سیمه کې دوه پرله پسې چاودنه کې د ملیشا ځواک ته سرتیري ټپیان شول. د حملو ذمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا پرون په ډېر اسماعیل خان او کولاچی کې په دوه بمی چاودنو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې. د خیبر پختون خوا بلوچستان او سند صوبو اعلی وزیرانو د راتلونکي مالی کال لپاره د مرکزی حکومت ترقیاتی بجټ مخالفت کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د قومي اقتصادي کونسل غونډې نه د دریو واړو صوبو اعلی وزیرانو واک آؤٹ وکړو. وی په اسلام آباد پریس کلب کې خبریالانو ته ویل چې پنجاب ته تر ټولو زیات بجټ ورکول کیږي. خو د وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار ویلي چې حکومت به د نوي مالی کال لپاره یو متوازن بجټ وړاندې کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې هیواد یې له روس سره دواړه اخیزه تعلقات پراخول غواړي. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د نهې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال باجوا د روس په موسکو رسمي سفر موسکو ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړې چې کچري ایران خپل اټومي پروګرام بحال کړ نو تر پخوا مخکې به د لا زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. پرون په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون سره د ملاقات په وخت ولسمشر ټرمپ د ایران او نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون غیر معقول بللو. او د بې پولې خبریالانو سازمان خبرداری ورکوي چې د رسنو آزادۍ سرغړونې اوس یوازې زورواکه او استبدادي رژیمونه نه کوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی چې ملیحه میرزاده وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په پاکستان کې د دې هیواد ورسپانو په خپلو اداریو کې نن پر کوم موضوعات بحث کړی دی، راځي چورته غوښو. د صوبو پر کلنی بجټ او ترقیاتی پروګرامونو د اندیشنو لکباله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو او د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه لغونډي څخه واک اوټ وکړ او په اسلام آباد پریس کلب کې غړي خبري غونټول چې پنجاب ته تر ټولو صوبو زیات ترقیاتی فند ورکول کیږي خو د وړو صوبو هیڅ خیال نه دی ساتل شوی. خبری غونډې ته سید مراد علي شاه وویل چې د راتلونکي مالی کال لپاره د ولس د پرمختګ پروګرام پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام موجوده حکومت نشي جوړولای، نو د خپل اندیشنو له وجې د قومي اقتصادي کونسل له غونډې پریکون وکړ. نوموړی وایي دوی چې د ولس د ترقی لپاره کوم پروګرام وړاندې کړ. په ډېر بخښنه سره دا راپور تاسو مخکې اوریدلی وو چې په اسلام آباد کې د سند، بلوچستان او خیبر پښتونخوا اعلی وزیرانو د قومي اقتصادي شورا له غونډې د پریکون اعلان کړی وو. د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي په دغه راپور کې اوریدلی سي. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په ملک جمهوریت نه بلکې د چیف جسټس میا ثاقب نثار لخوا لګول شوی عدالتي مارشال لا ده. ورسپانې لیکي نواز شریف پوهیږي چې دا ډول بیانونه ورکول له وجې پر نوموړي د عدالت د سپکاوي الزام لګېدلای سي، خو پر نوموړي لوړاندې یو شمېر کیسونه روان دي نو ځان سیاسي شهید جوړول غواړي چې د ولس خواخوږي ورسره زیاته سي. ورسپانې لیکي مسلم لیگ نون او نواز شریف ته پکار ده چې د چیف جسټس پر ضد بیانونه ورکول پریږدي او که دوی وایي چې نوموړی د سبزیانو پر نرخونو او یا د سکلو پر اوبو از خود نوټیس اخلي کوم چې د ده کار نه دی، نو نواز شریف چې درې ځله وزیر اعظم پاتې دی ورله پکار ده چې حالات یې صحیح کړي وای او نن به چیف جسټس از خود نوټیس نه اخیستای. ورسپانه په اخر کې لیکي د بیانونو ورکولو او یا د یو بل په ضد د اقدامات پر ځای په کار ده چې په شریکه نه یوازې د ملک د ترقی لپاره کار وکړل سي، بلکې ولس چې له کوم ستونزو سره مخ دی د هغه حل لارې دې ولټول سي. بلخ د اردو ژبې ورسپانې آج په خپل ادارې کې لیکلي دي چې الیکشن کمیشن له ټول ټاکنو وړاندې پر سرکاري نوکریانو بندیز لګولی و چې چیف جسټس یې اسخود نوټیس واخیستی او د اورېدنې پر مهال یې وویل چې له انتخاباتو وړاندې سرکاري نوکریانې نه ورکول ښه خبره ده، خو د داسې بندیزونو وضاحت هم پکار دی ځکه چې د دې فیصلې له وجې خو به حکومتي چارې نه متاثره کیږي. ورسپانه لیکي د ریاست انتظامی مشینری با صلاحیت خلق په ښه توګه چلولای سي، نو حکومتونو ته پکار وي چې د اهلیت پر بنیاد خلق وګماري. پر دې سربیره ادارې له سیاسي مداخله او فشار څخه هم آزاد ساتل پکار دي. ورسپانه لیکي مرکز او صوبای حکومتونه وخت پر وخت پر سرکاري نوکریانو بندیزونه ولګوي چې له وجې یو شمېر اهل امیدواران له نوکری ترلاسه کولو څخه پاتې سي، چې دا نه یوازې لولس بلکې له ادارو سره هم زیاتی دي. ورسپانه په اخر کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې په کومه محکمه کې نوکری وي نو ژر تر ژره دي پر هغه یو کس وګمارل سي. کنن اداري اهل او قابل کسانو ته وسپارل سوی نو په راتلونکي وخت کې به ښه نتیجه مخته راسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورسپانې په یو لیکنه کې د یو داسې افغان کیسه کړې ده چې تر چاودنو وروسته به یې وژل سوي او ټپي سوي کسان پر خپلو اوژو وړل، خو اوس په خپله په همداسې پیښه کې وژل سوی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا په یو لیکنه کې کاږي چې ترهګري دا وخت د آسیایي هیوادونو لپاره تر ټولو لویه د اندېښنې خبره ده. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل مقاله کې لیکلي دي چې وکیل حسین الاداد یو داسې کس و چې تر هر 14 وروسته به یې ټپیان پر خپلو اوژو وړل. هغه د رسلینګ داسې پخوانی لوبغاړی و چې مډال یې هم ګټلی و، خو چې کله به ځانمرګې برید وسو نو دی به په هغو لومړیو کسانو کې و چې هلته به یې ځان رسولی و او پر خپلو قوي اوژو باندې به یې ټپي سوي کسان وړل. خو د یک شنبې په ورځ چې په کابل کې ځانمرګې برید تر شپېتو زیات کسان ووژل، نو وکیل حسین الاداد ځکه د ټپیانو مرستې ته ونه رسېدی چې دی په خپله په وژل سوو کې شامل و. دا برید په کابل کې د رایو ثبتولو د یو مرکز مخې ته وسو چې د وژل سوو شپېتو کسانو تر څنګ تر 140 زیات کسان پکې ټپیان هم سو. ورسپانې لیکلي وکیل حسین الاداد داسې لومړی کس نه دی، بلکې په افغانستان کې ډیری وخت په یوه 14 کې ژوندی پاتې سوي په بل 14 کې ووژل سي. نیویارک ټایمز لیکي اوس چې کله تر 14 وروسته کوم کسان د وژل سوو او ټپي سوو په اړه پر فیسبوک لیکنې کوي، نو داسې هم کېدای سي چې دا د هغوی وروستۍ لیکنه وي او په بل 14 کې دوی ووژل سي. افغان او امریکایي چارواکي وای په شاري سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په بریدونو کې د طالبانو او حقاني شبکې د سخت دریځو لاس هم شامل دي. د ورسپانې په لیکنه حقاني شبکه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر رامنځته کېدو وړاندې لا په شاري سیمو کې ډېر خونړي بریدونه کړي وو. بل پلو اسوسییټډ پریس بیا په یو لیکنه کې ښیلي چې ترهګري د وخت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره تر ټولو لویه د اندېښنې خبره ده. د اجانس په لیکنه د چین د دفاع وزیر د سی شنبې په ورځ ویلي چې د دوی په مشرۍ د منځنۍ اسیا د هیوادونو په غونډه کې به تر ټولو توده مسله د ترهګرۍ خطر وي. اجانس د سینکیانګ حالاتو ته په اشاره لیکي چې ترهګرۍ ته د چین پاملرنه د دې هیواد د هیله څرګندوي چې د هیوادونو لخوا د یو بل په چارو کې د مداخلي خطر له منځه یوسي. اجانس د چین د دفاع د وزیر له خولې لیکي چې د شنګهای همکاري سازمان د غوړي هیوادونو ترمنځ همکاري د دې خبري ارزښت زیات کړی دی چې په سیمه او نړۍ کې امن پر ځای وساتل سي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د فیسبوک د مینوالو شمیر تر 1.5 میلیون یعنی 15 لاکه زیات دی، او ورسره پر ټویټر باندې هم د شاوخوا 1.5 زره کسان د مشال رادیو پاڼه تعقیبوي. اوزو د نړیوالو راپورونو پر لور د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې ایران خپل اټومي پروګرام لسره پیل کړي نو لسترو ستونزو سره به مخ شي. ولسمشر ټرمپ چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې له خپل فرانسوي سیال ایمانیول مکخوا سره وکتل د ایران اټومي موافقه یو رسوایي وبلله. بلخوا ښاغلی مکخوا وویل له ایران سره اټومي موافقه یو اساس کېدای شي چې نور عناصر هم باید ورسره ګډ شي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی دی چې که ایران خپل اټومي پروګرام لسره پیل کړ نو دا هیواد به لسترو بې سابقه ستونزو سره مخ شي. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له جمهور رئیس ایمانویل ماکرون سره د کتنې پر مهال وکړې. دی وایي زه به هغوی ته په اسانه پرېنږدم چې خپل اټومي پروګرام له سره پیل کړي. هغوی به هیڅ شی له سره پیل نه کړي. که چېرته هغوی له سره پیل کړ نو هغوی به لوی ستونزې ولري، داسې ستونزې چې مخکې نه وې لیدلې. د امریکا ولسمشر ویل د ایران اټومي موافقې چې د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما په وخت کې شوې ده، د ایران د بلستیک توغندیو او د منځني ختیځ په شخړو کې د تهران د رول د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی. ډونالډ ټرمپ ویل په هر ځای کې په ځانګړي ډول په منځني ختیځ کې د هر شخړې تر شا د ایران لاس دی. دا نوموړي په خبره له بده مرغه اوس روسیا هم په دې شخړو کې ورګډیږي، خو چې چیرته ستونزه ده ایران یې تر شا دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویل له ایران سره د نړیوالو قوتونو اټومي موافقه د سیمې د امنیت یو لوی تصویر دی. دی وایي موږ په سیمه کې خپل یووالي ساتلو ته ژمن یو. هغه څه چې موږ یې غواړو وکړو هغه دا دی چې په سیمه کې ایران له ځان سره وساتو. موافقه او یا د عمل ګډ پراخ بنسټه پلان د یو لوی تصویر برخه ده. واشنگتن ته د ولسمشر ماکرون د سفر یو اصلي هدف ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول دي چې له ایران سره له شوې اټومي موافقې ونوځي. فرانسوي مشر امریکا ته تر سفر مخکې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کوي هم ولیدل. د متحده ایالاتو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره په غیر رسمي خبرو کې ویل دوی کولی شي ډېر ژر د ایران د اټومي موافقې په اړه یو توافق ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ هغو اروپایي هیوادونو ته چې له ایران سره پر اټومي موافقه لاسلیک کړی دی د راتلونکي مې میاشت تر 12 نیټې وخت ورکړی چې په دې موافقه کې هغه څه اصلاح کړي چې د بدې خطاګانې بولي، کنه واشنگتن به له دې موافقې ووځي. بل لور ته د ایران ولسمشر حسن روحاني په خپل تازه وینا کې چې پرون دولتي تلویزیون خبره کړه خبرداري ورکړ چې که امریکا له تهران سره له شوې موافقې سرغړونه وکړي نو له سختو پایلو سره به مخ شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د افغانستان د سولې عالی شورا د ترکمنستان او چین لخوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د منځګړتوب او بې پرې همکاري د وړاندیز هرکلی کړی دی. ترکمنستان او چین ویلي دي دا دواړه هیوادونه چمتو دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابر کړي او په دې پروسه کې بې طرفه رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تر اوسه د افغان حکومت د سولې ورستي وړاندیز ته چې ولسمشر اشرف غنی د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې وړاندې کړ رسمي ځواب نه دی ویلي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي ترکمنستان او چین هغو خطرونو ته په پام سره چې خپلو پولو ته نږدې له تروریزم احساسوي کولی شي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ګټور رول ولوبوي. خاغلی دین محمد تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره د داسې هیوادونو منځګړتوب مهم او ګټور دی چې خپله اجنډا ونه لري او چین او ترکمنستان هم هغه هیوادونه دي چې په دې برخه کې به طرف رول لوبولای شي. دی وایي زه باور لرم چې دا خلک کولی شي همکاري وکړي. دوی کولی شي چې د دواړو خواو ترمنځ ناستې ته زمینه برابره کړي. د دې لپاره داسې هیواد پکار دی چې خپل اجنډا ونه لري او یوازې له افغانستان سره د همکارۍ یا په سیمه کې د امنیت او هم د خپلو ګټو لپاره قربتوب وکړي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوشنبه په ورځ له ازبکستان څخه د کتنې پر مهال ویل چې هیواد یې چمتو دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به طرفه منځګړتوب وکړي. نوموړي ویلي دي چې ترکمنستان او ازبکستان د افغانستان سوله او ثبات د ځان او ټولې سیمې په ګټه بولي. دا غرض د چین دفاع وزیر وی فینګ پرون په پیکینګ کې د شنګهای سازمان د دفاع د وزیرانو په غونډه کې ویل چې چین چمتو دی د یو بېطرفه لوري په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړتوب وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان احسان طاهری ازادي راډیو ته ویل چې دوی د نړۍ په هر ګوټ کې چې طالبان وغواړي ورسره د سولې خبرو پیلولو ته چمتو دي. د ښاغلي طاهری په خبره د افغانستان د سولې په پروسه کې د کوربتوب لپاره د چین او ترکمنستان پیشنهادونه د هغه سیمه ییز اجماع برخه ده چې افغان حکومت له ځانه سره لري. چین او ترکمنستان په داسې وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د برابرولو او بې پرې منځګړتوب پیشنهاد کړی دی چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وروستي وړاندیز ته چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې وکړ رسمي ځواب نه دی ویلی.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو
زموږه مشال رادیو څخه اوري. رویټرز خبري اژانس لیکي پاکستان له څو کلونو راهیسې غواړي چې گوادر بندر ته پرمختګ ورکړي او دغه سیمه د سیمه ییز تجارت او صنعت لپاره یو مرکز وګرځوي. اژانس لیکي په سیمه کې د چین پاکستان اقتصادي پروژې لاندې کار روان دي چې دواړو خواو ته ترې د ګټې رسیدو تمه ده، خو په عین حال کې گوادر د اوبو له کمی سره مخامخ دي. دا چې په سیمه کې د اوبو پر کمی د قابو موندلو لپاره څه پلان شته او که څنګه، د مقالې په تفصیل کې به له ملیحه امیرزاده څخه واوري.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستاني او چارواکو لکلونو راهیسه خوختي چې د گوادر بندر لا محصول خلاصا یو آزاد تجارتي سیمه وګرځوي. ایجنسی لیکي د دې مقصد له ایران سره نږدې بحیرې عرب او له خلیج فارس سره نږدې موقعیت لرونکي گوادر د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې یو سیمه ایز تجارتي او صنعتي مرکز جوړول دي. اجانس لیکي په اقتصادي راهداري سره به چین ته د پاکستان له لارې منځني ختیځ او نورو سیمو ته د تجارت لپاره یو لنډه لار ترلاسه شي. بلخوا پاکستان ته به له دې پروژې سره اقتصادي ګټه ورسیږي. خو اجانس یو ځایي خبريال ساجد بلوچ لخلې وایي چې په دغه سیمه کې د اوبو کمی دی. هغه وایي چې هلته د تیرو دریو کلونو راهیسې باران نه دی شوی. د گوادر ډیولپمنټ اتارټي او چارواکي عبدالرحیم چې د بلوچستان تر حکومت لاندې کار کوي وایي چې ماحولیاتي بدلون د گوادر په سیمه کې د اوبو کمی تر شا رول لري. د نوموړي په خبره له گوادر سره نږدې د اکراکور ډیم هم دوه کاله وړاندې وچ شوی دی او اوبه باید له بلې خوا راوړل شي. عبدالرحیم وایي څه اوبه چې راځي هغه پاکې نه او له اوبو خورېدونکو مرضونو خطره هم پکې موجوده ده. بلخوا د نوو کوو د کنستلو هم څه ګټه نشته. دا وخت د گوادر د ټاپو وزمې آبادی شاوخوا یو لک ده. د گوادر انتظامیه پر وپاڼه اندازه ښودل شوی چې په سیمه کې له ترقۍ سره به د غلطه آبادی د 2000 پورې تر 500 لکو پورې سیوا شي. د گوادر ټاپو وزمې یوې خواته د چین یوې سرکاري کمپنۍ چاینا هولډینګ د ژور سمندر یو بندرګاه جوړه کړې ده. بل خوا بلې غاړې ته ځایي بندر دی. یو ځایي ماهیګیر رسول بخش اژانس ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو سخت کمی دی. په هسپتالونو کې ډاکټران نشته او هرې خواته ګندونه دي. دی وایي اول باید دغه مسلې حل کړل شي او وروسته دې له گوادره د دوبۍ جوړولو ارمان پوره کړل شي. رسول بخش وایي د سیمې زیاتره خلک له ټینکرونو اوبه اخلي چې د 2 په فاصله له میرانی ډیم نه راځي. اژانس د صوبې د منصوبه بندۍ او پرمختګ سیکرټري محمد علي کاکړ له خولې وایي چې په دسمبر کې یې یوې حکومتي کمیټې ته ویلي ول چې په گوادر ښار کې د اوبو طلب هر ورځ 6.5 ملیون ګیلن دی، خو ټینکونه یوازې 2 ملیون ګیلنه وروړي. اژانس وایي د اوبو په کمی د کابو موندلو لپاره د چین په مرسته په بندر 2 پلانټونه جوړ کړل شوي دي. په دې کې وړوکې پلانټ هر ورځ 2 لکه ګیلنه اوبه ورکولی شي او غټ هغې د دې 2 چنده اوبه رسولی شي. بلخوا د پاکستان پوځ هم د متحده عرب اماراتو او سویټزرلند په مرسته د یو لوی پلانټ د بنیاد تیږه ایښې ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسی لرئ نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. پر دې سربیره تاسو د مشال رادیو یوټیوب پانه در سره خوښ کړئ نو هر ویډیو به تاسو د یوټیوب له لارې کتلای شئ. اوس زو د ډیر اسماعیل خان پر لور. په ډیر اسماعیل خان او کولاچی سیمو کې د لاسي بمونو بریدونو په پیښو کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي. دا دواړه پیښې تیر ورځ ناوخته رامنځته شوي او مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی دي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
تیرا شپه ماسخوتن مال او د ورځې مازدیګر مال ډېره شمیر خان او په کولاچی کښې د دوو بمي چاودنو په نتیجه کښې د امنیتي فورسز یو سرتیری مړ او شپږ نور پرهرژلي شوي دي. په مړه او په پرهرژلي کاسون کښې د پولیس، فرنټیر کانسټیبلري او د پاوځ سرتیري شامل دي. د ډېره شمیر خان ریسکیو فورس له طرفه مشال ریډیو ته را رسېدلی یو برېښنایي لیک په مطابق په موټر سایکل سواره یو تن د ډېره اسماعیل خان لیاقت پارک سره نږدې د پولیس او فرنټیر کانسټیبلري په عرضي چیک پوائنټ بم ور واچاوه چې په نتیجې کښې یې په پوسټ کښې موجود درې سرتیري پر ارژلي شول، چې په کوم کښې دوه سرتیري د ډېره اسماعیل خان ضلعي هسپتال ته رسولي شوي دي. په هسپتال کښې موجود ډاکټر فرید الله مسعود د دغو پر ارژلیو حال په دا رنګ بیان کړ.
پرین موشتان لوز بم یې رسولی و د الیکت پارک سره چیک پوائنټ ته، په کوم چې دوه کسان زخمي و، یو د پولیس ولاو یو د فرنټیر کانسټیبل ولاو، نو دی هسپتال ته روړل. دغه مکمل علاج شری دی، خو فیلحال دوه سره د خطرې نه بهر.
د یوې بلې اطلاع په مطابق د خفیه ادارې د یو چارواکي چې کوم خپل نوم جواد نه کړ، د دغې اطلاع پخلای وکړلې چې د ډېره اسماعیل خان د کولاچی په سیمه کښې هم پرون مازدیګر مال د امنیتي فورسز سرتیریو ته بم ور وچاودېده، چې په نتیجې کښې یې یو سرتیری مړ او درې نور پر ارژلي شول. د یو پر ارژلي سرتیری حالت اندېښمن وښولی شي. د دغې بریدونو او مرګ ژوبلې پړه د تاریخ طالبان مرکزي وایوند محمد خراساني قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
لچتراله تر بولانه
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل په ورځ په کم یوولس بجې
او د هرې چهارشنبې په ورځ په باندې دوه بجې لما مجید بابر سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې پر خبرونو او راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. د پاکستان پیاوړی پوځ چې له اوږدې مودې راهیسې د ځینو بهرنیو لورو لخوا د اسلامي سخت دریځو په ملاتړ تورن دی، دا مهال یو داسې چیلنج سره مخ شوی چې مخکې یې تمه نه کېده. اف پی خبري اژانس په یو راپور کې وایي دا چیلنج د یو ځوان قبایلي پښتون مشر لخوا رامنځته شوی چې په خلکو کې یې په وروستیو کې پراخ محبوبیت پیدا کړی دی. د دې راپور مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
ګڼ پښتانه چې په قبایلي سیمو کې د یونیفورم لرونکو لخوا د ترهګرۍ په اړه له تورونو، تبعیض او صحرایي وژنو ستړي دي، په ډراماتیکه توګه په منظور پښتین پسې ولاړ دي. د فرانسې خبري اژانس وایي له دوی څخه په سلګونو زرو یې د پوځ د هغه عملیاتو له کبله په تیرو لسو کلونو کې په قبایلي سیمو کې خپل کورونه پرېښي، چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشرانو په وینا یوازې د ځینو خاص وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا ترسره کیږي. دا پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالان د کابل او واشنگټن هغه تورونه غبرګوي چې وایي پاکستاني پوځ په قبایلي سیمو کې هغه وسلوالو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو د هغو پر ضد چې د پاکستان په وړاندې درېږي پوځي عملیات کوي چې ډېر کله ورسره د قبایلي سیمو سیمه ییز خلک ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ شپږویشت کلن مشر منظور پښتین د فرانسې خبري اژانس ته په یوې تازه مرکه کې ویلي دا پالیسي زموږ لپاره ډېره خطرناکه ده. نوموړی وایي دې پالیسۍ د پښتنو سنتي قبایلي ټولنه نارامه کړې، ولسي خلک ځورول کیږي او وژل کیږي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا تریتم کیږي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکي مایکل سیمپل د خبري اژانس ته ویلي د پښتین غورځنګ د پاکستان د پوځ د هغه چلند په وړاندې چې د وسلوالو سره یې لري یو ځانګړی چیلنج رامنځته کړی. د نوموړي په وینا دې غورځنګ هغه تورونو ته چې مخکې ورته پام نه کېده ځواکمنه ژبه ورکړې. مایکل سیمپل وایي دا د دوه مخې لوبې یو تر ټولو کمزورې نقطه ده، ځکه په سیمه کې واقعي انسانان اوسیږي او هغوی هغه څه ویني چې ترسره کیږي. د دې برطانوي څېړونکي په وینا دا غورځنګ غواړي تور او سپین سره بیل کړي. د فرانسې خبري اژانس د یکشنبې په ورځ په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ هغه غونډې ته اشاره کوي چې زرګونو کسانو پکې د ترهګرۍ سره د پوځ د ملاتړ په ضد شعارونه ورکړل. رپورټ وایي دا مهمه صحنه وه، ځکه چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف داسې نارې راپورته کول خطرناکه سره کرښه ګڼل کیږي چې تر دې مخکې ترې چا د پښې اړولو جرأت نه دی کړی. رپورت همدارنګه وای د لاهور غونډه د دې خار د امنیتی ادارو د ممانعت سربېره جوړه شوه، ځکه هغوی غونډې ته اجازه نه ورکوله او د دې ډلې مشران هم د لږ وخت لپاره نیولي وو. له کلونو راهیسې امریکا، افغان حکومت او نور لوري پاکستان تورنوي چې پر خپله خاوره یې هغه طالب وسلوالو ته خوندي مرکزونه برابر کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد دا ادعاوې تل رد کړي دي او وایي په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو خلاف پرله پسې عملیات کړي. د پاکستان د پوز ویان جنرال اسف غفور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیڅ پوز د هغه ترهګرو ملاتړ نه کوي له چا سره چې پرله پسې جګړه کړې وي، خو پر پاکستان تورونه دوام لري. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ وویل د همدې مسلې پر سرې پاکستان سره خپلې ټولې امنیتي مرستې ځنډولي. منظور پښتین وایي له 2001 کال راهیسې د وزیرستان په نارامیو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې خپلوان او ملګري وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې نور تري تم دي. د نوموړي په وینا د غورځنګ ملګري هم د قربانیو ورته کیسې لري. پښتین وایي ښایي هغوی ته به ځینې طالبان ښه طالبان ښکاري خو موږ ته ښه نه دي، ځکه د په وینا موږ وژني.
سوک می د جام ملګری، سوک می دا غزل ملګری، سوک می د جام ملګری، سوک می دا غزل ملګری، سما پدی هر کې بل ها دې مې فل ملګری، سما پدی پی ماتی وی دچا لار تملا ماتوا دچا پی ماتی وی دچا لار تملا ماتوا ما پتر سو پوری تزا پسرا ملگری ما بدل سو پورے بازار بسرا کل ملگری بیرا کلی
هر سو قبر جل شستا پسا صبرا آدم فلا چیولا شیرا شسل ملگری آدم فلا چیولا شیرا شسل ملگری سوک میں دا جام ملگری سوک میں دا غزل ملگری سوک میں دا جام